انیس خره و باسی د فعال خزی اغلی زینب مهد په وینا خدا چې په هر کار کې تعادل په نظر کې ونیول شي تر څو نه خاوند او نه خزه یو بل له ګریوانه راونیسي او نه د یو بل د ستونزو لامل شي.
واقعا مسلې
رښتیا هم دا د ډیر مهر ټاکل داسې شوي چې لکه نارینه په ګیره ونیول شوی وي او نارینه د ډیرو ستونزو سره مخامخ کوي. که چیرته ژوند یې څومره هم تریخ وي، هغه نارینه دې ته مجبوره دی چې دا ژوند تیر کړي او وزغمي. اوس وختو کې ډیری د مهر مسله یو تجارتي شکل ځان ته اخیستی او میرمن ورڅخه سو استفاده کوي، خو ځینې وخت بیا نارینه هم له مهر نه سو استفاده کوي. که چیرته ښځه مهر ونه لري نو نارینه که هر بلا وغواړي په ښځې باندې راوړي. خو زما په نظر باید توازن په نظر کې ونیول شي او مهر باید په اندازه وټاکل شي.
په نظر ما باید توازن وجود داشته باشه.
د اقتصاد او اړیکو له اړخه هغه مهر چې د سوداګرۍ په معنا بدل شوی وي د کورنۍ او ټولنې ګټو ته زیان رسوي. د حقوقي مسایلو کارپو عبدالعظیم د قانون له اړخه د ښځې د مهر د حق د هغه په ارزښت او په اغیزو خبرې کوي.
کله چې عقد نکاح منعقد کیږي درې شیان همزمان په هلک باندې یا په نارینه باندې واجب کیږي. د مهر حق دی، د نفقه حق دی او د مسکن حق دی چې کور به ورته واده کوي. حق د مهر چې دی دا د ښځې په میړه باندې واجب دی چې باید ورته ورکړي. دومره زیاتې ټاکلې چې میړه نشي کولی چې هغه مهر ورته ورکړي، بناوان دا ډېرې ستونزې هم راولاړولی شي. بهتره دا ده چې د مهر اندازه کمه وي تر څو میړه دغه مهر مخکې د دې نه چې دوی خپل ګډ ژوند پیل کړي دغه مهر ورته ورکړي. که چیرې کم نه وي زیات وي نو دا به خپلې میرمنې سره به دا تعهد به کوي کله چې پیسې پیدا کړي نو دا مهر به ورکوي او یا به یې ورته بخښي. که دا د میرمنې حق دی، واجب دی ورباندې. که میرمنه ورته ونه بخښي نو دا حق به یې ورته حتمي او ضروري ورکوي.
د خپرونې په دې برخه کې به د موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه هم واورو چې دوی د ښځو لخوا د مهر څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه څه وایي، او دا به هم ورڅخه واورو چې په دې برخه کې چاته ډېر تاوان رسیږي.
زمان پو ولایت که معمولا مهر لپنزو زرو تر یولک افغانیو دا، خو حتی زین کورانیو تا دقا یولک مهر هم ستونز منه دا. حتی دیده سبب سوای چه جنگونه خصومتونه او دا هم پا بار روڑی. مهر زمان پو شریعت که رشتیا سمرا چه دی یو جلی مهر کم وی اموغنا خوشبخت هم وی.
سلای وده که وایدو کم رو تکلشی زکا چی غریب سلای
رسول الله مبارک حدیثم دا چاغه ولی دا نکاح مهر چې څومره کمی په هغه اندازه پورې دغه ثواب ډیر ده او د کار زمينه ځوانانو ته ډیره کمه ده. نو په دې مونږ باید چې دا مهر کم وټاکو چې تر څو هر سړی خپل هغه اسلامي حاجت ته ورسیږي.
مهر د شرعي نکاح یو مهم شرط ګڼل کیږي. پیسې یا هغه مال چې د نکاح په وخت کې د خاوند لخوا ښځې ته ورکول کیږي او د دواړو او یا د هغوی د وکیلانو په موافقه ټاکل کیږي. مهر په دوه ډوله ده چې یو یې معجل دی او بل یې موجل. معجل مهر د نکاح په وخت کې د خاوند لخوا ښځې ته ورکول کیږي او موجل مهر هغه دی چې د نکاح په وخت کې د هغې د ورکړې وعده کیږي او هر وخت چې ښځه وغواړي له خاوند څخه یې اخیستی شي. خو د مهر شرایط څه دي؟ د اسلام مبارک دین د غټ مهر په ټاکلو کې څه نظر لري؟ دې او ځینې نورو پوښتنو ته د ځوابولو لپاره زما همکاري تمنا واحدي د دیني مسایلو له عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړې چې په ګټه یې اورو.
سر کې که مولای صاحب ماته ووایي چې یو ښځې ته اسلام څومره حق ورکړی دی چې کولی شي تر کومه حده پورې خپل مهر وټاکي؟
مهر د یوې ښځې مسلم شرعي قانوني حق دی، الله تبارک و تعالی ورته ټاکلی دی، ورکړی دی. وآتوا النساء صدقاتهن نحله، ښځو ته د هغې مهرونه په خوښۍ او په خوشحالۍ باندې ورکړي. بله مسله په کې دا ده چې الله تبارک و تعالی وایي وآتیتم احداهن قنطارا، ولو تاسو ښځې ته په مهر کې یوه لویه خزانه هم ورکړې وي. مهر په حقیقت کې د یوې مېرمنې اکرامیه ده او بل هدف پکې دا ده چې د مهر دو توافق دی، اصلا د ښځو د خاوند توافق دی. د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په یو جوړه چپلکو هم نکاح تړل شوی، په یو صادر هم نکاح تړل شوی. دا 1500 زر دیناره په هغه زمانه کې چې ډېرې پیسې ته جوړیږي، په دې هم نکاحونه تړل شوي دي. دې کې مهمه خبره دا ده چې د ښځو د خاوند توافق دی چې په څو باندې د دې توافق کیږي. ډېر لوړ مهر ټاکل د شریعت له مخې ښه عمل نه ده، بلکې حدیث دا ده نبی علیه السلام وایي هغه میرمنه او هغه نکاح تر ټولو ښه نکاح ده چې کم مصارف پکې وشي او کم مهر وټاکل شي.
دا د مهر شرایط څه دي؟
د شرایطو د ادا طریقه بیا بیله ده. یو قسم مهر موږ لرو چې معاجل مهر ورته ویل کیږي په شریعت کې، سمدستی ادا کیږي، هر څومره چې وټاکل شو سمدستی ادا کیږي. یو قسم مهر مؤجل دی، نن نه ادا کیږي، کال بعد ادا کیږي، دوه کاله بعد ادا کیږي، حتی لس کاله بعد ادا کیږي. هغه د میرمنې رضایت دی چې فشار ناچی په خپل خاوند باندې. دریم قسم مهر بیا موږ لرو چې هغې ته مهر مثل ویلی کیږي. فرض مثال په نکاح کې ابتدا کې مهر ونه ټاکلی شو، ډېره زمانه په دې کې تیره شو، یو وخت داسې راغی چې ښځې د خپل مهر مطالبه وکړه او ټاکلی شوی نه دی، نو بیا دلته شریعت د دې لپاره یو حل دا ټاکلی دی چې که د دې مهر ټاکلی شوی نه و، جنجال پیدا شو چې څومره مهر باید دې ښځې ته ورکړل شي. د هغې د حل ښه لاره دا ده، فرض مثال د دې ښځې بله خور د هغې څومره مهر و، د تره لورې واده شوې ده د هغې څومره مهر و، بیا هغه اندازه مهر دې ته هم ټاکلی کیږي. د تطبیق صورت خو د ښځو د خاوند په خپل منځ کې رضایت دی. خاوند باید په ډېره خوښۍ په رضایت باندې د دغې خپلې میرمنې مهر ادا کړي.
که چیرته یو میرمن وایي چې خپل حق مې بخم، آیا دا امکانات شته غلی شي؟
بالکل بخلی شي، هیڅوک ورسره حق نه لري. لکه څنګه چې الله تبارک وتعالی په سورت نساء کې وایي چې واتو نساء صدقاتهن نحله، ښځو ته د هغې مهر په خوښۍ باندې ورکړي، البته که هغې فان طبن لکم عن شی منه فکلوا هنیئا مریئا، که هغوی په خپله خوښه خپل مهر خاوند ته معاف که وی بخه، د خاوند لپاره بالکل جایز دی. کله چې د یوې ښځې مهر تعین شو او هغې په خپل ژوند وانغیسته او مهر معلوم شوی وي، نو که د دې اولادونه وي نو او دا د حق د اولادونو دی، د مور حق اولادونو ته انتقالیږي. دا مطلقا د قرآن خلاف کړي نه دي چې زموږ په ټولنه کې رایج دي، خو د دې ټولو لامل یا دغه بدبختۍ اصلا زموږ د بې علمۍ او د بې سوادۍ نښه ده. او په دې کې علما کرامو هم مناسب خدمت نه ده کړی، خلکو ته هغه مناسب پیغام نه ده رسولی.
د دینی مسایلو کارپو احسان الحق حنفی و چې د مهر په حق د هغې د ټاکلو په شرایطو او له هغې څخه په ناوړه ګټې اخیستنې د اسلام له لیدلوري خبرې کولې. په پای کې ویلی شو چې ښځه یو شخصیت ده او هیڅکله د پلور لپاره نه ده، په داسې حال کې چې مهر د نکاح په وخت کې د ښځې او ښه ګډ ژوند لپاره د خاوند هغه ډالۍ ده چې د ښځې لپاره د خاوند صداقت، ژمنتیا، اهمیت او د هغې شخصیت ته احترام کول روښانه کوي. نو ځکه مهر د یوې ښځې لپاره اقتصادي اهمیت لري. د نیمې نړۍ دا خپرونه چې تمنا واحدي جوړه کړې وه، ما وږمه جبرخیل تاسې ته وړاندې کړه. تر بلې دې خپرونې مو الله مل شه.
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په امنه جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې داسې کورنۍ ډېری دي چې مشرانې فکر کوي د کور په نورو غړو سختي کول ښه نتیجه ولري، خو آیا رښتیا هم د دې سختیو پایلې ښې وي؟ ولې د کور مشران د کور په نورو غړو سختګیری کوي؟ او په دې خاطر چې د کور فضا سمه وي، د سختي پر ځای د کورنۍ مشرانو ته بدیلې لارې کوم؟ د کور کلی دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه فیروزه عزیزي درته وړاندې کوم، بلکې راپور مریم توخی راوړوي.
د اولادونو پر روزنه کې ځینې داسې تیروتنې شته چې ډېری مور او پلار پرته له دې چې په هغه پوه شي کوي. دغه تیروتنې د اولادونو پر شخصیت ژور اغېز کوي او ممکن له هغوی ښه راتلونکی وانخلي، چې له دې جملې څخه یو هم له هغوی سره سختي ده. سختي معنا دا چې هر څه مور او پلار وایي باید پرته له دې او هغې ومنل شي، او داسې د کورنۍ مشران هم لیدل شوي چې د کورنۍ له ټولو غړو سره له سختګیرۍ کار اخلي او دا کار ورته د تربیې او لاره ښکاري، چې دا ډول چلندونه بیا د کورنۍ پر راتلونکي باندې ډېر بد اثر پرې باسي. په دې اړه د ننګرهار ولایت د بټی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو نواب خواجه خپل کیسه داسې راته کوي.
ما سره په داسې خیری کې دا چې ما په کلم مال پو د بره دمال سم پیه تعلیم نو مکتب نو درس نو بل شي نو دغه زلرګی لاسو کې را کړی چې زړه خواند چې بوزا دښته ته الته یو پیه ابو خامه چې وګیراله په ذاتي بد ما خبر دی ولی وګی دی ورور به مرات او مشر برات وي سر غری به کوله بیا به وه هلم و بشټه کولم اتی اخر دی ته مجبور کړم چې لاړم چې وته ته د مجاهدو تلاړم بس هغه دوره می ټول دی مجاهد جهاد په دوره کې به تیر کړل او کور مور ته پریوخو بس تعلیم نو مکتب نه را باندې ویلې دا غیر نه را باندې ویلې او په نه